ラジオ。
دا سهار و بجیدی محترم اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی سهار مو بخیر. نن شنبه د چنګاخ 25مه او د جولای 18مه نیټه ده. زه سلای سقسی خلقی او زما ټول همکاران د نن ورځې لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوو. په دې خبری مجله کې تاسې د افغانستان او بهرنیو حالاتو په اړه خبرونه او راپورونه اورئ. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سټکو ته. امریکایی پلتون کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پیسو د ناسم لګښت او شویو درغلیو په باب څرګندونې کړې. ټاکل شوی چې دفاع وزارت د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د سپارلو طرحه وړاندې کړي. دوی همداراز دغه کانفرنس د جوړېدو پر مهال د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. کاناډایي سرتیرو په کندهار کې د خپلو فعالیتونو ساحه محدوده او د دغه ښار د امنیتي چارو مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته وسپاره. د افغانستان په جنوب کې پرون د ناټو دوه سرتیري ووژل شول. افغان حکومت په پام کې لري چې په دایکونډي ولایت کې د ملي پولیسو تر څنګ د سیمه ییزو پولیسو جوړېدل پیل کړي. په دې اړه د دې ولایت له ولي سره مرکه لرو. د بلخ د مخابراتو د ریاست مقامه د تیر کال په پرتله د خپل سکل اوایت ډیر لوړ ګڼي. تمه ده چې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کوچ یا لارښود به ډیر زر د افغان کرکټ ټیم د بیټنګ کوچ دنده په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ایران د زاهدان ښار په یوه جومات کې شوې ځان وژونکې حملې په کلکه وغندلې او هغه یې یو تروریستي عمل وګاڼه. د امریکا د استیناف ایوی محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې په تروریستي لیست کې د ایران د مقاومت د یوې ډلې د شاملولو په اړه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم آسیایي هیوادونو ته د خپل سفر په دوام کې له روسیې او چین څخه تر کتنې وروسته نن قزاقستان ته ځي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د مازیګر تر اوو بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 100.5 څپه اوریدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو له 2001 میلادي کال لهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو د دې هیواد پلټونکي وایي دا پیسې سمې نه دي لګول شوي او درغلې پکې شوي دي. د مسلې تفصیل به د اسوشیتد پرس اژانس په راپور کې له جانقا الکوزی نه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د عمومي پلټنې د ادارې مشر چې کارکوونکي د افغانستان د بیا رغونې د پروګرام لپاره د امریکا په 1.5 میلیارد ډالرو کې د درغلیو، بې ځایه لګښتونو او ناوړه ګټې اخیستنې په اړه څېړنه کوي، د کارونو له شفافیت څخه راضي نه بریښي. د امریکا د حکومت د مالی کنټرول شورا چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو په اړه معلومات راټول کړي، د متحده ایالاتو له لوی څارنوال ایرک هولډر څخه یې غوښتي چې د افغانستان د بیا رغونې د څارونکو د قانون عملي کولو صلاحیتونه دې بند او یا هم لغوه کړي. د امریکا متحده ایالاتو له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې او غواړي چې په راتلونکي کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د امریکا د حکومت د مالی کنټرول شورا وای د افغانستان د بیا رغونې د چارو عمومي پلټون کې خپل دنده سمه پر مخ نه ده وړې. د خپل کارکونکو ته د وسلو استعمال نه ورزده کړي او حتی د وسلو درلودلو کومه پالیسي هم نه لري. دغه راز د پلټونکو د کارونو د څار په مقصد د معلوماتو راټولولو په شمول کوم برقي سیستم هم نه لري. د امریکا د پوځ متقاعد جنرال ارنولد فیلدز د افغانستان د بیا رغونې خاص عمومي څارونکی دی. د څارنې ډلې ته ویلي د حکومت د مالی کنټرول د هیئت ارزونه مني او اصلاحات یې تر لاسه لاندې نیولي دي. خو د جنرال فیلدز دې څرګندونو د امریکا په کانګرس کې د حکومت د قراردادونو د څارنې د کمیټې د مشر ډیموکراټي سناتوري کلیر مکاسکل قناعت حاصل نه کړ. سناتور وایي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د حکومت د مالی کنټرول د شورا راپور ښیي چې د بیا رغونې د څارنې ټیم بې کفایته او کمزوره دی او د دې وخت را رسېدلی چې د ټیم لپاره د نوي مشر په شمول په ټیم کې اساسي بدلون راوستل شي. سناتور مکاسکل وایي دا کار باید د امریکایي عسکرو او د مالی ورکوونکو امریکایانو په خاطر هم وکړو. د افغانستان د بیا رغونې د خاصې څارنې د ډلې مرستیال جان برومنټ د امریکا د حکومت د مالی کنټرول له دې ارزونې او راپور سره موافق نه دی چې وایي د دې ډلې له غړو څخه دې د قانون د عملي کولو صلاحیتونه واخیستل شي. ښاغلی برومنټ وایي د افغانستان د بیا رغونې د پلټنې اداره نوې او د ودې په حال کې ده او د جګړې د ډګر ستونزې هم په مخکې پرتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې د پلټنې ټیم ته 40 تنه رسمي مامورین ورکړي او یو شمېر نور یې په موقت ډول د قراردادونو په اساس له دوی سره کار کوي.
خبری مجله اوري.
سهار اوه بجې پوره شپږ دقیقې دي. تاسې د ازادۍ راډیو اوري. افغان حکومت څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د کلیو او بانډو د امنیت ساتنې لپاره سیمه ییز پولیس جوړ کړي. اوس حکومت په پام کې لري چې دا ډله لومړی په دایکونډي ولایت کې جوړه کړي. د دې ولایت والی څه وایي؟
زما سره یا د ولایت مقامات سره مقامات سره په دې حد باندې رسمن کوم خبره نه
ده. د کندی د ولی مرکه په روانه خبری مجله کې اوریدای شي. د افغانستان دفاع وزارت په پام کې لري چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت د چارو د سپارلو طرحه وړاندې کړي. دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي دغه طرحه د امنیتي ارګانونو او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه جوړه شوې ده. نور جوسیت ماریا صدیقی وړاندې کوي.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې په پام کې دی راتلونکو سه شنبه په کابل کې جوړ شي، افغان دولت په افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د چارو د مسولیت د سپارلو په اړه یو طرح وړاندې کړي. په وزارت بیان جنرال ظاهر عظیمی وایي
مهم مسایل
چې په کابل کانفرنس کې به مطرح شي، افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت د چارو د سپارلو طرحه ده چې دغه مشخصه طرحه د افغان ولسمشر او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه جوړه شوې ده. موږ به په دې طرحې کې ووایو چې څومره امکانات، څومره کمیت او ظرفیت ته اړتیا لرو تر څو افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي. طرحه بشپړه شوې ده، خو چې کله کنفرنس پیل شي نو دغه طرحه چې په ګډه موږ او نړیوالې ټولنې جوړه کړې مطرح به کړو. ویل کېږي چې افغان دولت به په دې کنفرنس کې د ملي اردو په روزنه او پیاوړتیا او افغان ځواکونو ته په تدریجي توګه د امنیت په سپارلو ټینګار وکړي. د ملي امنیت د ریاست بیان سعید انصاری د کابل کنفرنس لپاره امنیتی تیاری پاره ویل
همانند سایر نهادهای امنیتی
دی وای نور امنیتی ارګانو ته ورته د ملي امنیت ریاست هم د کابل کانفرنس ته جوړېدل لپاره د کشفی او اطلاعاتي میتودونو په درلودلو سره د امنیت د ټینګښت لپاره مشخص پلان نه په پام کې لري. مکتبل روچه دغه کانفرنس په بریالي توګه پایته ورسیږي
بدون تشویش تدویر وکونیم.
د کورنیو چارو وزارت شاوخوا 2000 پولیس د کابل کانفرنس امنیت د ټینګښت لپاره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړی دي. د کابل د امنیه قومندان د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیار ویل
ټول چارې د پلان لروي مد نظر نیول شوی دی. کنټرولي پوسټ په دروازو کې شته او په چارایګانو کې موجود پولیس هم حضور لري. علاوه دې په ډیرو اساسپذیر نقطو کې د اردو ملي قوتونه هم د پولیس نظامي د اردو ملي هم پلان لري او ټول کابل څه ولایت د کابل د څه ښار د کابل د یو اپراتیسي پوسټ هم د زمونږ د تشکی ادارو له طرفه او هم د سیاست محترم امنیت کابل د خوانه تشکی کوشش هم لري.
د کابل نړیوال کانفرنس ته جوړېدو د مودې په نږدې کېدو سره د امنیتي ارګانونو لخوا په کابل ښار کې امنیتي ګزمې پیل شوې دي. د امنیتي ارګانونو د تیاری ترڅنګ ترافیک، کابل ښاروالۍ او نور ارګانونه هم د کابل ښار د پاکوالي په برخه کې جدي هڅې کوي. د دې هېواد خلک تمه لري چې په دې کانفرنس کې هم د امنیت د ټینګښت له پلوه او هم د اقتصاد د ښه والي له پلوه غوره پریکړې وشي.
دفاع وزارت وایي په کابل کې په د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. د وزارت همدارز وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت چارو د سپارلو طرحه وړاندې کړي. اخوا ناټو هم ویلي چې غواړي په خپل راتلونکي سرمشریزه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په مسلې خبرې وکړي. دا ازادي راډیو ده. بیا هم پر امنیتی مسایلو، کاناډایي ځواکونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کندهار د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه درلود، په دې ولایت کې د خپل فعالیت ساحه محدوده کړه او پرونی په دې لړ کې د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته وسپاره. اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
کاناډا د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت د امریکا دوه اتیامي هوایي فرقې ته په داسې حال کې وسپاره چې دا هیواد غواړي د خپلو ځواکونو ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته ورسوي. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس د یوې لوا هومره دی، د کندهار ښار په جنوب او لویدیځ پورې محدود شو چې ډن، دامان او پنجوایي ولسوالۍ پکې شاملې شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ډګر جنرال ګریک ډالټن یو تلویزیونی خبری کانفرنس ته وویل کاناډایي ځواکونو دوی اونۍ د مخه د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو د امنیتي چارو مسؤلیت سپارلی دی. کاناډا په کندهار کې ټول ټال 2800 سرتیری لري. ټاکل شوی دی چې کاناډایي پوځیان په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې له اته کلن ماموریت وروسته راتلونکی کال له افغانستانه ووځي. ډګر جنرال ډالټن وویل کاناډایي ځواکونه به له دې وروسته په نسبتا وړو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکوي. د دا هم وویل چې حاضر دمه په کندهار کې د ځواکونو په ځای پر ځای کېدو کې لوی بدلون را روان دی او ناټو غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو عسکرو شمیر درې برابره زیات کړي. په کندهار کې چې ټاکل شوی د ژر پراخ عملیات پیل شي، 20,000 ناټو ځواکونه ځای پر ځای کیږي. ډالټن دا هم وویل چې په کندهار کې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر هم په بېساري ډول زیاتیږي. د وویل د ځواکونو د شمیر زیاتېدل به افغانانو ته داسې شرایط برابر کړي چې سخت دریسي وځپي. له ټولو نښو نښانو داسې ښکاري چې د کندهار جګړه به په تیرو نهو کلونو کې چې د طالبانو رژیم پرځېدلی تر ټولو خونړۍ جګړه وي.
د افغانستان په جنوب کې د ناټو ځواکونو دوه سرتیري د بمی چاودنې له وجې ووژل شول. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اعلامې له مخې د سرتیري پرون وژل شوی دی. ناټو د وژل شویو سرتیرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په دې وروستیو میاشتو کې طالبانو او نورو وسلوالو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې حملو ته زور ورکړی دی. په تیرو څو ورځو کې په هیواد کې د ناټو ځواکونو شاوخوا 15 سرتیري ووژل شول. په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د جون او جولای میاشتې د ناټو لپاره مرګونې میاشتې وې چې په افغانستان کې له سلو زیات سرتیري ووژل شول.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ست سهار و بجې او د 10 دقیقې د تاسو زمنګ غکله ازادي رادیو او ریچ په ټوله افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 خپدېږي. د دایکونډي ولی قربان علي اورزګنی وای د دې ولایت سرحدي ولسوالۍ امنیتي وزه خنده، خو په مجموع کې د دایکونډي امنیت خده او درستی دولتي ادارې پکې فعال دي. خغلی اورزګنی په یو مرکه کې چې اسمت سروان ورسره کړی ده، په دایکونډي ولایت کې د بیرغونې کارونه د قناعت وړ ونه بلل. د دې مرکه اوریدو ته مرابولو.
ورزګانی صاحب، تاسو درې میاشتې کېږي چې د دایکونډي والی یاست. زموږ اوریدونکو ته وایست چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
د دایکونډي امنیتي وضعیت په عمومي شکل باندې د رضایت وړ دی. په دې خاطر باندې چې دایکونډي ځینې ولسوالۍ لکه میرامور د اجرستان یا د غزنی د اجرستان د ولسوالۍ سره سرحد لري او د دایکونډي مرکز ملي د ګزاب ولسوالۍ سره سرحد لري، کجران د چارچنه او د راوت او د باغران سره، او همدارنګه د کتي ولسوالۍ هم د یلمن د باغران د ولسوالۍ او د پسابنګ د پور د ولسوالۍ سره سرحد لري. دغه ولایت کې نامنسته او دغه نامنی ځینې آثار او اغیز کله کله په دغه سرحدي ولسوالۍ کې لیدل کېږي چې د دې وان دي امنیتي مقامات او امنیتي مسؤلین خاصه پاملرنه او توجه ورته وکړي چې موږ هم د خپلو مقامات څخه په طرفو کراتو د دغه ناامن ولایاتو سرحد چې موږ ځینې ولسوالۍ سره لري، په دې اخر کې یعنی تقریبا یو میاشت مخکې د جوزا په 23 تاریخ په کجران کې یوه حمله هم وشوه. نو موږ دغه امنیتي خاص حالات د مقامات سره یا مرکزی دولت د مسؤلینو سره شریکه دي. نو په عام شکل باندې کوم بشي خاص تشویش نشته.
په دغه سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې سیمو کې ولې نام نیده؟ ځینې خلک داسې وایي چې په هغه سیمو کې چې پښتانه زیات وسی، الته طالبان زیات فعال دي. آیا دا مثلا لدی سره ارتباط لري؟
د په دې ترتیب باندې نه سم دا خبره تایید ولې چې اسمن نه اوسېږي پښتانه اورونه اوسېږي طالبان د عملیاتې طالبان کېدای شي ډېر نور مختلف سیم کې هیڅ پښتانه نشته نور اقوامي خو خیر په هر صورت دغه د هلمند شمالي ولسوالۍ لکه باغران یا د روزګان بیراوت چاچنه یا ګیزاب او همدارنګه د داجستان ولسوالۍ دغه سیمې ناامن دي.
په دایکنډي کې د بیا رغونې کارونه څرنګه دي؟ خلک او تاسو په خپله تر څه حده پورې راضي یاست؟
متاسفانه زه نه خپله راضي یم نه خلک راضي دي. دایکنډي اووه کاله کېږي چې دغه اوسنی نظام د برکته او د جلازمان رئیس جمهور د ښه نیت پر اساس باندې او د دایکنډي د ولس په غوښتنه دغه ولایت رسمن پیژندل شوی دي. اما داسې نوی ولایت دی امکانات غواړي، مناسب شرایط غواړي، یو متوازن انکشاف غواړي. په دې هکله باندې متاسفانه هغه رقم کار چې باید سوی وای نه ده سوی او نه زه ښځې یم نه هم د دایکنډي ولس راضي دي.
څرنګه چې دا ولایت تازه تشکیل شوی دی، یعنې ډېر وخت نه کېږي، اووه کاله هم کم وخت دی، آیا دولتي ادارې پکې جوړې شوي دي؟ مثلا د ولایتو قمندانیو د نورو ادارو لپاره ودانۍ پکې جوړې شوي دي؟
ځینې اداراتو دپاره لکه ولایت، ښارونوالي، محاکم، زراعت ریاست، امنیه قمندانۍ او ځینې ریاستونه دا جوړ شوي دي، خو موږ ته کامل نه دي. دغه لوی ستونزه دا ده چې په دننه د ملي پلانونو باندې د ولایت مرکز دی، دلته هغه ښاري ماستر پلان تر اوسه نه ده تدبیر شوی چې یو ښاري بڼه غوره کړي.
داسې راپورونه موږ لرو چې ټاکل شوی دی د محلي پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو پروګرام له دایکنډي څخه پیل شي. آیا په دایکنډي کې عملا په دې برخه کې کوم ګام اخیستل شوی دی؟
دا چې دا پروګرام د دایکنډي څخه شروع کیږي یا نه شروع کیږي زه نه انتخابات ځنه سره یا د ولایت مقامات سره مقامات سره په دې حق باندې رسمن کوم خبره نه ده.
تاسو د دایکنډي له ولی قربان علي اورزګني سره په دې ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د جوړیدو او همدارس د دغه ولایت د امنیتي وظیفه اړه مرکه واوریده. په روانه خبرونه کې د بلخ د مخابراتو د ریاست چارواکو د څرګندونو په اړه رپورت لرو.
لومړی روبه کې تقریبا ولکونه پورته مونږه وېد رسیدل چې تیر کال نه تقریبا 50% پورته ده.
وسم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. امریکایي پلتون کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پیسو د ناسم لګښت او شویو درغلیو په باب څرګندونې کړې دي. ټکر شوی دفاع وزارت د کابل په نړیوال کانفرنس کې افغان امنیتي ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د سپارلو طرح وړاندې کړي. کناډایي سرتیرو په کندهار کې د خپلو فعالیتونو ساحه محدوده او د دغه ښار د امنیتي چارو مسؤلیت امریکایي ځواکونو ته وسپاره. د افغانستان په جنوب کې پرون د ناتو دوه سرتیري ووژل شول. افغان حکومت په پام کې لري چې په دایکنډي ولایت کې د ملي پولیسو ترڅنګ د سیمه ایزو پولیسو جوړیدل پیل کړي. د بلخ د مخابراتو د ریاست مقامات د تیر کال په پرتله د خپل سکل اوایت ډیر لوړ ګڼي. تمه ده د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانی کوچ یا لارښود به ډیر زر د افغان کرکټ ټیم د بیټنګ کوچ دنده په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي مشي د ایران د زاهدان خر په یوه جمعات کې شوي ځانوژونکي حملې په کلکه وغندلې. د امریکا د استناف ایوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې په تروریستي لیست کې د ایران د مقاومت د یوې ډلې د شاملولو په اړه کړې وه او د جرمني صدر زما اسي هیوادونو ته د خپل سفر په دوام کې نن قزاقستان ته ځي. د بلخ د مخابراتو ریاست چارواکي وایي که څه هم د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ په دې وروستیو کې د خلکو پام ځان ته راوړل ده او د پوستي خدماتو عواید یو څه زیانمن کړي دي، خو بیا هم د دغه ریاست د پوست د تیر کال په پرتله تر 50% عواید زیات شوي دي. د بلخ ولایت د پوستي د سګنۍ و عوایدو د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال سمیعالله غوښتون له سیمې راپور لري.
د روان کال په لومړۍ روبه کې د بلخ ولایت د مخابراتو د پوستوای تقریبا 1 بلیون افغانۍ ته لوړ شوی دی. د بلخ ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست د پوست مدیر احمد الله رحمان یار وایي چې دوی د شمال او شمال ختیځ افزې د پوستي خدماتونو مسؤلیت یې پر غاړه دی چې د پاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، قندوز او بغلان ولایتونو او د بلخ ولایت د 14 اداري واحدونو ورځني پوستي خدماتونه ترسره کوي. احمد الله رحمان یار وایي د دې سره چې د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژۍ په وده پراختیا سره د پوست اوایته یو څه زیان رسیدلی دی، خو بیا هم د اواید تیر کال په پرتلات سو برابر الول شوی دی.
مونږ لمړی روبا کې تقریبا 1,00,000 پورته اواید رسیدل چې تیر کال نه تقریبا 50% پورته ده او دا بسنده نه ده مونږ ته غوړم چې دوهم روبا کې دا 1,000,000 نه پورته ز اواید څنګه چې مونږ تعهد کړای چې مونږ پوسټ په وخت زمان په شکل محرم او مسون مراجعه ته رسو او مغه سي مونږه آماده یو زمون کارمندان او پرسنل په ورځ خدمات ته آماده ده او مونږ پوسټ په لوړ سطح او په مسون سطح ولایت ته مرکز ته او خارج ته ارسالو هیڅ نوع مشکل مونږ د انتقالات د پوسټ کې تر فعلا په فضل خدای تعالی نه لرو.
د بلخ ولایت مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د پوسټ مشر امانیار پوسټي خدماتونه صنعتي خدماتونه بولی او وايي هغه شان چې باید جنسن انتقال شي د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له لارې لیک ډول امکان نه لري. ښاغلی رحمانیار وایي چې د روان کال د لومړۍ روبې ترلاسه شوي اواید د دوی د قناعت وړ نه دي او په راتلونکو میاشتو کې به اواید تر دې هم لوړ شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تاسو د ازادي راډیو سرنۍ خبری مجله او ریسات و بجې او یوشت دقیقې دي. د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانه کوچ یا لارښود په ډیر ژر د افغان کرکټ ټیم د بیټینګ کوچ په توګه کار پیل کړی. د افغانستان ټیم یوازې یو کوچ درلود چې هغه هم د پاکستان د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی دی، خو د افغانستان له ملي ټیم سره د راشد لطیف له یو ځای کېدو سره به د دغه ټیم دواړو برخو بیټینګ او بالینګ ته یو شان پاملرنه وشي. اسمت سروان په دې اړه راپور اوروي.
د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان راشد لطیف د جمعې په ورځ وویل چې دی به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بیټینګ کوچ شي او هڅه به وکړي چې د افغانستان مخ پر وده ټیم د آسیا د تکړه ټیمونو سیال کړي. راشد لطیف فرانس پریس خبری آژانس ته وویل، ما پریکړه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بیټینګ کوچ په حیث کار وکړم او په نړیواله سویه د افغانستان د کرکټ ټیم له ودې سره مرسته وکړم. د همداراز وویل، لما څخه د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلانو غوښتنه کړې چې له دوی سره د بیټینګ کوچ په توګه همکاري وکړم او کله چې راتلونکي میاشت جلال آباد ته ورسېدم د ځینو رسمي کارونو مسله به هم حل کړم. راشد لطیف څوک دی؟ د پښتون امید آزادۍ رادیو د مشال رادیو د سپورت د پروګرام له چلوونکي بوریوال کاکړ څخه وکړه.
راشد لطیف د پاکستان په خوانی لوبغاړی دی، د کرکټ د لوبډلې اصلا د سندې د کراچۍ دی. د شیلاسی بیټینګ کوي او ټول او درس لوبې کړي د ټیسټ او یو سل شپږ پته یو ورځنۍ لوبې کړي دي. نو د اصلا وکټ کیپر دی د پاکستان د لوبډلې. نو ډیر ښه ایوریج په خاص توګه دی کیپر ش کیپر وو او ورسره بیټینګ هم ش بیټینګ کوو. او دا خبر هم باید په پام کې ونیول سي چې کبیر خان چې هغه بالر دی.
راشد لطیف وایي چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره ډیره مهمه ده چې د نورو آسیایي هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. لطیف هم دا راز وویل، افغانان له نورو آسیایي هیوادونو لکه پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا سره زیاتو لوبو ته اړتیا لري څو کافي تجربه ترلاسه کړي. بوریوال کاکړ هم د افغانستان ټیم دې ته په پام سره چې په لنډ وخت کې واده کړي او ځان یې تر دې ځایه رسولی په هر لحاظ ښه بولي، خو وایي چې افغان لوبغاړي تجربې ته اړتیا لري.
لکه موږ د نورو ملکونو تاریخ وګورو، د نورو هیوادونو تاریخ وګورو، د کرکټ هغوی دا سفر په ډېر کلونو ترسره کړی دی، افغانستان بیخي په لنډ وخت کې ترسره کوي. نو په دوی کې چې لوی خبره دا ده چې هغوی بیټینګ هم ښه بیټینګ کوي، بالینګ هم ښه بالینګ کوي، او تر ټولو مهمه خبره چې دا په لوبه کې هغه په دوی کې اتفاق دی او په دوی کې کوم کمزورې شي دی هغه د تجربې نشټوالی دی. لکه اوس موږ وګورو چې د دوی لوبغاړي چې دی تر ډیره وخت په کریز باندې درېدلای نسی.
لطیف هم وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم په لنډه موده کې په ډیر بیا په یو ورځنیو لوبو کې ډیره وده کړې او دوی به هڅه وکړي چې په سیریز میچونو کې هم د دوی وړتیا زیاته کړي. د افغان ټیم لپاره بهرني سفرونه ضروری وبلل.
دا ازادي رادیو ده چې په افغانستان کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې په اف ام 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځني سپه 2019 اوریدای شي. اوس هم په مخړې څو سیمېزو او نړیوالو خبرونه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ایران په جنوب ختیځ کې لې یو جمعه څخه به هر شوي حمله وغندلې او هغه یو تروریستي عمل وګڼه. د پنځم په ورځي په حملو کې د دغه هیواد سپاهي انقلاب دی او مهم مشر په شمول لک تلګه وو وشت کسان او وژل شوی وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حمله چې شاوخوا 200 تنه ټپیان کړل یو بې معنا تروریستي عمل وبله. د دغو حملو مسؤلیت جندالله سنیر ډلې منلی او ویلي دي د حملې د جندالله د ډلې د مشر عبدالملک ریګي د اعدام په غچ کې ترسره کړی دی. ریګي په جون میاشت کې د ایران د حکومت لخوا اعدام شو. ایران ادعا کوي چې امریکا او برېټانیا د جندالله د ډلې ملاتړ کوي، خو دا دواړه هیوادونه دغه ادعاوې ردوي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د امریکا د استیناف ایوې محکمې هغه پوښتنه رد کړه چې وایي د ایران د مقاومت یوه ډله دې په تروریستي لیست کې شامل شي. محکمې حکم وکړ چې په عراق کې ډېره مجاهدین خلق ډلې ته چې شخړې پریښي او بې وسلې شوي کافي وخت نه ورکړ شوی چې د تور لیست په اړه غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د استیناف د محکمې حکم په احتیاط سره مطالعه کوي. دا ازادي راډیو ده. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن قزاقستان ته لاړ شي چې د تیلو او نفتو له پلوه ډیر بډای هیواد دی. د جرمني صدر اعظم قزاقستان ته تر سفر مخته روسیې او چین ته سفر کړی و. میرمن مرکل هڅه کوي چې د امنیت، انرژۍ او سوداګرۍ په برخه کې خپلې اړیکې پراخې کړي. د جرمني صدر اعظم د چین له مشرانو سره پرون پر نشتیب همکاریو لرلو موافقه وکړه او دواړو خواوو د سوداګرۍ، انرژۍ او چاپیریال د مسایلو په برخه کې تړونونه لاسلیک کړل. انګلا مرکل روسیې ته د خپل سفر په مهال زیمنس کمپنۍ او د روسیې د اورګاډو کمپنۍ روسیې ته د سیمه ییزو 290 اورګاډو د استولو په هدف تړونونه لاسلیک کړل. د عراق د روغتیایي چارواکي وایي د سلیمانیه په ښار کې د اولګېدو له وجې د بهرنیو اتباعو په شمول 29 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د سوما په هوټل کې اور د 100 ساعتونو لپاره له کنټروله وتلی و. یو سیمه ییز امنیتي مقام ویلي دا کوم تروریستي عمل نه و. دغه امنیتي مقام همداراز وویل ممکن اور د برېښنا د نواقصو له وجې رامنځته شوی وي. هغه زیاته کړه چې څو تنه د بنګلادیش، د افریقایي هیوادونو ځینې ادبا او لږ تر لږه یو کاناډایي تبه د دې پیښې قربانیان دي. د وو خبرونه اوس هم احمد تکل نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یې تبصرې کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د پوځي عملیاتو په اړه یو تحلیل راپور خپور کړی چې سرلیک دی: امریکا له طالبانو سره په جګړه کې د سیمې د زړه نازړه خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې د کندهار ولایت له ژیړۍ ولسوالۍ څخه برابر شوی راغلی دی چې د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې جګړه د طالبانو د وژلو لپاره نه، بلکې د دې لپاره ده چې د ژیړۍ ولسوالۍ لپاره نوی ټاکل شوی ولسوال هلته د لاسي بمونو حملې بندې کړی شي. ځکه د ورځپاڼې په وینا څونه مخکې چې کریم جان د ژیړۍ د ولسوال په توګه وټاکل شو، سمدستي د ژیړۍ ولسوالۍ په سنځري بازار کې پر خټینو دیوالونو او د امریکایي ځواکونو پر ګزمو د بمی چاودنو لړۍ پیل شوه. امریکایي چارواکي وایي چې پر دې ولسوالۍ طالبان بشپړ کنټرول لري. واشنگتن پوسټ لیکي له دې بریدونو سره دا پوښتنه ذهن ته راځي چې آیا د سنځري قومي مشران به له کریم جان سره ملګري شي که له طالبانو سره. د ژیړۍ ولسوال هغو اتیا مخورو ته چې د ده په دفتر کې راټول شوي وو په وینا کې وویل هغه څه چې تاسو یې باید وکړئ دا دي چې خپل کلي وساتئ. ده وویل زه تاسو ته سوال کوم. ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې زرګونه نوي امریکایي عسکر کندهار ښار او شاوخوا سیمو ته ور روان شوي دي، د دوی ټول تمرکز پر دې دی چې د کریم جان په څیر با تجربې مشران له ځان سره ملګري کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې کار هدف د عامو خلکو هڅول دي څو له طالبانو څخه لرې شي او د افغانستان له کمزوري حکومت سره همکاري وکړي. ورځپاڼه د امریکایي پوځي تورن نیک ټوټ له قوله لیکي چې وایي دا د یوې محکمې په څیر ده چې قاضیان یې خلک دي او دوی به د هغه چا ملګرتیا کوي چې ښه صورت داوای برابره کړي وي. د ناټو چارواکو واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې په هیڅ بله سیمه کې هم ښایي د دولتي ادارو فعالول دومره ستونزمن کار نه وي لکه په ژیړۍ ولسوالۍ کې چې دی. د ورځپاڼې په وینا په دې سیمه کې هیڅکله هم په کافي شمېر نړیوال ځواکونه نه دي ځای پر ځای شوي چې هلته رښتینی بدلون راولي. د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانه په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د ځواک په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانان له سیمه ایزو ملیشه ځواکونو څخه ښې خاطرې نه لري، ځکه د راسپانې په وینا په تیرو کلونو کې همدې ځواکونو په غلاو، جنسي تیریو او قتلونو او وروسته د 1990 لسیزې په کورنیو جګړو کې لاس درلود.
عزت منو دوستانو، د ازادۍ راډیو د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. په دې هیله چې د ازادۍ راډیو د نن مازیګر تر اوو بجو راسره واوري. دوهمه خبری مجله زما همکار امید مرزبان وړاندې کوي چې راډیو ته راغلی. مرزبان، ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
بارز سلام، صبح خیر صالح جان و صبح خیر به شنونده های عزیز. امیدوارستم روز خوش و هفته خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 صبح وقت افغانستان است و در این مجله خبری با امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله جا دارند و اما مجله خبری را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک های ایالات متحده آمریکا برای افغانستان استفاده درست نشده است. آمریکا از سال 2001 تا به حال در حدود 51 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. شک و تردیدها درباره استفاده نادرست از این پول در گذشته نیز وجود داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل طرح را به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که به اساس آن مسئولیت های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. در این حال تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. باشندگان کاپیسا دیروز با راه‌اندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه‌های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
اتحاد خارجی سریعش تریع که قریه جلخیر نام داره و کشلاب یتیمان نام داره. دو نفر بیگناه که یک نفر محمد آقا نام داشت، پدری شهید بود، او زخمی شده و یک نفر دیگر عبدالمحمد نام داره پسر نام برده بود، او را شهید کرده و یک نفر دیگر که مستری بود، مستری جلاس خان نام داره، شورا با خود بردن. امروزی مردم ناچار شدن یک مظاهره کردن.
شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرق ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط دو انتحار کننده در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز کشته شدند. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. این گروه خشونت را تقبیح کرده و اکنون خلأ سلاح است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر می کند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش‌های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. و کشیش یک کلیسا در هالند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گرده همایی خاصی را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی به تن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هالند در مقابل اسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. همونطور که پیشتر هم گفتم فراموش نکنید که شماره از مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و از سفر جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا به شرق میانه هم به اسرائیل گزارش خواهیم داشت. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و ولی میپردازیم به نخستین گزارش. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت ایالات متحده آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. قرار است این کمک ها تا سال آینده به 71 میلیارد دلار برسد. بسیاری ها در مورد مؤثریت این مصارف شک دارند که آیا در مصارف کمک های ایالات متحده شفافیت وجود داشته است یا خیر. مفتشین آمریکایی بعد از بررسی ها گفتند که این پول ها به طور مؤثر به مصرف نرسیده و در مصارف آن تقلب شده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
از سال 2001 میلادی بدین سو ایالات متحده آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی افغانستان کمک کرده است. سوال اینجاست که آیا پول های کمک شده آمریکا برای افغانستان به طور مؤثر و بدون تقلب و سوء استفاده به مصرف رسیده است یا خیر. مفتشین این کشور میگویند این پول ها به طور مؤثر به مصرف نرسیده و در مصرف آن تقلب صورت گرفته است. رئیس تفتیش آمریکا که مسئول بررسی تقلب و سوء استفاده از 51 میلیارد دلار کمک های برای افغانستان بوده است، از سوی همکارانش مورد انتقاد قرار گرفته و گفتند که روش کار وای از شفافیت برخوردار نبوده است. شورای مفتشین آمریکا که معلومات را در مورد کمک های ایالات متحده جمع آوری کرده اند، از اریک اودر، لویس رنوال آمریکا تقاضا کرده بودند تا صلاحیت های تطبیق قانون مفتشین آمریکایی برای بازسازی افغانستان را یا به تعلیق بیاندازد و یا آن را لغو کند. بنوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال آمریکا 51 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان کمک کرده و در نظر است که این رقم تا سال آینده به 71 میلیارد دلار آمریکایی برسد. اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان که رهبری آن را جنرال متقاعد آرنولد فیلز به عهده دارد، به گروه تجدید نظر گفته است که اصلاحات در کار روی دست است. ولی اظهارات وی قنات کلیر مکیسکل، رئیس کمیته تحقیقات قراردادهای حکومت آمریکا را فراهم نکرد. اسوسییتد پرس به نقل از مکیسکل می نویسد که گزارش تهیه شده نشان می دهد که اجرات اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان بی‌معنی بوده است. با گفته وی، زمان آن فرا رسیده تا اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان به شمول رهبری آن را پاکسازی کرد. در این حال جان برمت، معاون جنرال فیلز، در جریان مصاحبه با سلب صلاحیت تطبیق قانون از اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان موافقت نکرده است. این در حال است که شورای کنترل مالی حکومت ایالات متحده آمریکا گفته است که اداره تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان برای کارمندان خود استفاده از سلاح را آموزش نداده است و حتی پلیسی برای استفاده از سلاح ندارد. علاوه بر آن، آنها سیستم برقی جمع‌آوری معلومات را نیز بر آن ننداختند. وزارت خارجه آمریکا فقط 20 تن از کارمندان را به طور رسمی در افغانستان توظیف کرده است. تعداد هم به طور موقت کار میکنند و گفته میشود که احتمالاً 12 کارمند اضافی نیز گمشته شود.
شنیدید که مفتشین آمریکایی میگویند از کمک های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. در این حال حکومت افغانستان امیدوار است و همچنان پیشنهاد به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد تا برای جلوگیری از حیف و میل این کمک ها، کمک های جامعه جهانی از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسد. این پیشنهاد ممکن در جریان کنفرانس کابل ارائه شود. در کنفرانس کابل وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان شرکت خواهند کرد. اکنون تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل طرحی را به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که بر اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. حمید پژمان و گزارش در همین مورد.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این طرح ترتیب شده نظریات نهادهای امنیتی افغان و جامعه جهانی شریک گردیده است. آقای عظیمی در مورد جزئیات این طرح توضیحات بیشتر نداد ولی گفت
یکی از مهمترین مسائلی که در کنفرانس کابل مطرح میشه مسئله انتقال امنیت است که یکی از خواستهای مردم افغانستان است. سر این طرح نیروهای امنیتی افغان، جامعه جهانی، وقتی میگیم نیروهای امنیتی افغان برابری قمندانی اعلی قوای مسلح یعنی رئیس جمهور کار کردن و یک طرح مشخص و معین را آماده کردن که به کنفرانس ارائه کنن در کنار دیگر طرحهایی که ارائه میشه تا ما در این طرح خود بگوییم که ما به چی امکاناتی، به چی کمیت و کیفیت و ظرفیت ضرورت داریم تا بتانه پروسی انتقال امنیت صورت بگیره.
در این کنفرانس نمایندگان حدود 40 کشور و همچنان 60 تن نمایندگان از مؤسسات کمک کننده بین المللی با شمول بانک مون، سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شرکت خواهند کرد. همچنان یکی از طرح‌های دولت افغانستان در این کنفرانس نحوه مصارف کمک های جهانی از طریق دولت افغانستان است. نیروهای امنیتی افغان نیز میگویند آنها در تشریک مسایی تلاش ها را از مدت است که به خاطر تدبیر مطمئنانه این کنفرانس شدت بخشیدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی در رابطه با مادگی های امنیتی برای تدبیر این کنفرانس چنین گفت:
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی پلانهای تدابیری مشخص خود و خاطر تأمین امنیت کنفرانس کابل البته با استفاده از میتودهای اطلاعاتی و کشفی روی دست داره و امیدوار هستیم که با تطبیق برنامه ها و تشریک مسایی فی ما بین نهادهای امنیتی افغانی و خارجی بتانیم این کنفرانس در فضای آرام و بدون تشویش تدبیر بکنیم.
وزارت داخله افغانستان نیز حدود 12,000 تن از منصوبین پلیس را جهت تامین امنیت کنفرانس کابل آماده نموده است. همزمان با نزدیک شدن کنفرانس کابل، گشتنی های نیروهای امنیتی پلیس و سایر ارگان های امنیتی در داخل شهر کابل افزایش یافته و تلاشی وسایط مشکوک نیز با شدت ادامه دارد.
کنفرانس کابل در 20 جولای یعنی سه روز بعد از امروز در کابل آغاز خواهد شد. در این کنفرانس وزرای خارجه حدود 40 کشور جهان و نماینده های در حدود 60 سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد. شنیدید که تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. تا لحظات بعد گفتگوی اختصاصی هم داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان دکتر سعید مخدوم رحیم. باشندگان کاپیسا دیروز با راه‌اندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه‌های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. احمد هنایش گزارش دارد از کاپیسا.
شماری از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا شکایت دارند که ساکنان محل از سوی نیروهای بین‌المللی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این بابت ده ها تن از باشندگان این ولسوالی دست به اعتراضات تظاهرات آمیز زدند. با گفته برخی از باشندگان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که دو تن از افراد ملکی از ساکنان محل در جریان عملیات تجسسی نیروهای بین‌المللی کشته و زخمی شدند و با آنها به حرمتی صورت گرفت. یک تن از باشندگان محل که از افشای نامش خودداری کرد در مورد این رویداد میگوید:
اطاعت خارجی سریع اشتریع که او قریه جالخیر نام داره و کشله بیعتیمان نام داره. دو نفره گناه که یک نفر محمد آغا نام داشت پدری شهید بود او زخمی شده و یک نفر دیگر عبدالمحمد نام داره پسر نام برده بود او را شهید کرده و یک نفر دیگر که مستری بود مستری جلافخان نام داشت او را با خود بردن. امروزی مردم ناچار شدن یک مظاهره کردن آمدن پیش ولسوالی تا ولسوالی اظهارات خود را گفتن شهیدم که خود برده بود.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا وقوع این رویداد و تظاهرات باشندگان محل را تایید میکنند، اما میگویند گروهی که دست به این اعمال زده است شناسایی نشده و مسئولیت آن را تا حال کسی به عهده نگرفته است. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کسی را که به شهادت رسانده و پدرشان به سر صدا خوردنده این نفره بیچاره مسکین دکانداره بوده. در آینده امید داریم که چیز دلائل بری ازیاد پیش کنیم ازی کار یا منحرف شوه بری ما معلومات نداده که این کار کی کرده و از کجا شده بری ازیاد حال خود بری ما منکر شده گفته که ما معلومات نداریم که قوات اتو کجا آمده معلومات
در مورد روشن شدن موضوع و مطرح شدن این اتهام نتوانستیم نظر نیروهای بین‌المللی را دریافت کنیم. تگاب از شمار ولسوالی های ناآرام ولایت کاپیسا است که پایگاه مخالفین مسلح دولت در آن قرار داشته که همواره نیروهای افغان و بین‌المللی مورد حملات مسلحانه آنها قرار می گیرند.
از پیام های شما.
سلام های خدا به کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. موضوع ما این است که سرخانه ما از یک تعداد اشخاص حمله کرد، نزدیک 30 نفر ما به قتل رسیده بود، طفل داشت، اولاددار بود، او به قتل رسیده بود و یک بچه هم خونریزی مغزی کرده. وام دولت کماست، ما غریب هستم، بیچاره هستم، دمی هر ارگان میرم و واسطه دارن، از واسطه خود استفاده میکنن، از لوت خود کار میگیرن. این غریب چی کنه؟ بالاخره کل ما آماده این می راضی شدیم که ما باید کل ما خودت نو سر فامیل ما از خودکشی کنیم. ایران مانیم به دربار خدا ما را اگرانمایی کنیم درباره از این بچگکم که ما چی کنیم چی رقم کنیم. اون بچگکم از بین میره یازده سلام و تعلم محسن به چهار مکتب می باشه. نام ما سبحان الله است، ولد محمدین از قریه سبنگی، بچه مولایی صاحب سبنگیستم.
از پیام های شما
ما مندر شکایت داریم از سرخار از خاطر امیر محسلین اجده صدر فرد پول نان داده بود امیر از خاطر از امیر میگم نمیتر گب داداشته.
الو سلام علیکم، نام زامن علی هستم از ولایت ورزگان و رسالی گزه و منطقه تمازان. رسالی گزه و برادر مدت 7 سال مشنکید همتر معلق باید در حواس، یکیم گا طرف ورزگان هست گاییم گا طرف دایکندی هست. ما را نه ورزگان پس کردن در نه دایکندی، اگر دایکندی میره بگه شما مربوط ورزگان هستید، ورزگان هستید بگه شما مربوط دایکندی هستید. بگه این مردم تقریبا با 92,000 نفوت چکار کنه؟
از پیام های شما
هم مردم کاریه سر مرگه 500 دار گفتن ما را دوزه ها سرکت نموده با دو ولایت، ولایت باقیان و ولایت سرپل مراجعه کردیم که هنوز کسی به داد ما نرسیده. با گرفتاری سزای مسلح کاربندای رادیوی آزادی خواهشمندیم که حرف ما را به گوش سران دولت برسانه.
پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین روی تلفن پیامگیر پیام هایتان را بگذارین و ما هم در فرصت های مناسب پیام ها را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420-2211-241-38. اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مفتشین آمریکایی میگویند از کمک‌های ایالات متحده برای افغانستان استفاده درست نشده است. آمریکا از سال 2001 تا به حال در حدود 51 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در کنفرانس کابل در هرا به جامعه جهانی پیشنهاد خواهد کرد که به اساس آن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به صورت بهتر از نیروهای خارجی به نیروهای افغان انتقال یابد. در این حال تدابیر امنیتی در کابل پیش از برگزاری کنفرانس کابل شدید شده است. باشندگان کاپیسا دیروز باراندازی تظاهرات حمله نیروهای خارجی بر یکی از قریه‌های این ولایت را محکوم کردند. ادعا شده است که در این حمله یک غیر نظامی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرق ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط دو انتحار کننده در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران کشته شدند. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر میکند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش‌های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. و کشیش یک کلیسا در هالند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گرد همایی خاصی را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی بتن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هالند در مقابل اسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گفتگوی اختصاصی داریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا شورای عالی تلویزیون ها و سپس رادیوها و همچنان سایر ارگان های نشراتی را ایجاد کند. دکتر سعید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت این تصمیم پس از آن آغاز شد که نشر شماری از برنامه های تلویزیونی و یا هم اعلانات تجارتی باعث تنش ها میان شماری از تلویزیون های خصوصی شده است. اخیرا به خاطر نشر مسابقات جام جهانی فوتبال در شماری از تلویزیون های افغانستان تنش های میانه شماری از تلویزیون ها به وجود آمد. حمید پژمان در همین مورد صحبت دارد با دکتر سعید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
دکتر سید مخدوم رهین، از نظر شما ضرورت ساختن همچو شورا در این شرایط چی است؟
این شورا در واقع یک مجلس مشورتی خود بود و هدف از دعوت از مسئولان تلویزیون ها و اشتراکشان در این مجلس این است که اینا در تفاهم با همدیگه، در هماهنگی و نزدیکی با همدیگه با کارشان ادامه بدن و بارها مشکلات می روی، مخصوصا مشکلات بین خودشان می روی، شکایت های از همدیگه می کنن و همدیگر متهم به تخطی ها می کنن، همدیگر متهم به این می کنن که مثلا یکیش حقوق دیگهش تلف می کنن و من نمی خواهم که در هر مسئله کار به سارنوالی کشانده شود و سبب جنجال های بیشتر شود بین اینا. به اون سبب در یک مجلس مشورتی که ما امیدوار هستم هر یک ماه یا هر دو ماه دایر شود، همه اینا حضور پیدا کنن تا صمیمیت و تفاهم بین خودشان هم بیشتر شود و بر علاوه اگر اینا بتانن با کمک وزارت اطلاعات فرهنگ بر خود یک سلسله قواعد تنظیم بکنن، چیزی که در دنیا به نام کود آف کندکت یاد میشه، یعنی یک سلسله اصول مورد که هم با کار و حرفشان کمک بکنه و هم یک مسائل و مشکلاتی را که به وجود میآید به خاطر رفع مشکلات بین خودشان و یا احیانا بین تلویزیون ها و دیگه مراجع در تماس باشند با وزارت اطلاعات فرهنگ و از این طریق در یک مجلس مشورتی با همدیگه هم در تماس باشند و این کار انشاءالله به زودی خواهد شد.
دکتر صاحب، آیا موارد وجود داشته، آیا در یه آخر تنش‌های با وجود آمده بین تلویزیون ها یا آژانس های دیگه، رادیو، اخبار و گپا که شما تصمیم دارین چنین شورای را ایجاد بکنین؟
اگر مشکلاتی با وجود نمی آمد هم به خاطر تفاهم بین خود از اینا و بین اینا و وزارت اطلاعات فرهنگ وجود همچون مجلسی در نظر بود، ولی در موارد خاصی را که میگین بله، اینا گاهی مثلا یکیشان یک برنامه هنری یا ورزشی را مثلا به طور اختصاصی میخرن و باز بعضی های دیگه باز بدون توجه به این مسئله او را نمایش میدن و باز اینا شکایت میکنن که حق ما تلف شد و این مسئله از شکل تخطی مطبوعاتی میره بیرون و یک مسئله حقوقی میشه، یعنی نیاز پیدا میشه که به سارنوالی یا دیگه مراجع مراجعه کنن، یعنی جنجال و کارشان کلان میشه و مشکل میشه. و این سبب اگر اینا در با هم در تماس باشند از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ در تفاهم باشند، شاید بسیاری از مشکلات حل شود و بینشان از همدیگه بیاموزند، با همدیگه مشوره کنند، البته رقابت سالم به جای خود برقرار، اما تفاهم، صمیمیت، از همدیگه آموختن، با همدیگه در تماس شدن مسئله است که نه تنها بر تلویزیون ها بلکه بر سایر مؤسسات هم لازم است.
گفتگوی بود با دکتر سعید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
و اکنون نگاه هم داریم به رویدادهای جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله تروریستی را تقبیح کرده است که در نتیجه آن در شمال شرقی ایران 27 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این حمله توسط دو انتحار کننده در نزدیکی یک مسجد در شهر زاهدان رخ داد و در نتیجه آن در پهلوی افراد دیگر شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز کشته شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز دیروز این حمله را که در نتیجه آن 270 تن زخمی شدند تقبیح کرد و آن را یک عمل تروریستی خواند. مسئولیت این حمله گروه سنی مذهب جندالله به عهده گرفته و گفته است که این حمله در پاسخ به اعدام عبدالملک ریگی رهبر اسبق این گروه انجام شد. محکمه استیناف آمریکا گفته است وزارت خارجه این کشور باید درباره تصمیمش مبنی بر شامل ساختن نام گروه ایرانی مجاهدین خلق در فهرست گروه‌های تروریستی دوباره غور کند. این محکمه میگوید به گروه مجاهدین خلق که مرکزش در عراق است فرصت داده نشده است تا برای حذف نامش از فهرست سیاه تلاش کند. این گروه خشونت را تقبیح کرده و اکنون خلع سلاح است. وزارت خارجه آمریکا در این حال میگوید این حکم محکمه را با دقت زیاد بررسی خواهد کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز به قزاقستان برود. مرکل پس از سفرش به روسیه و چین به قزاقستان سفر میکند. صدر اعظم آلمان تلاش خواهد کرد تا روابط کشورش با قزاقستان را در بخش‌های امنیتی، انرژی و تجارت تقویت کند. انگلا مرکل و رهبران چین دیروز در پیکینگ تعهد همکاری نزدیک میان کشورهایشان را کردند. چین و آلمان دیروز همچنان در بخش‌های تجارت، انرژی و محیط زیست قراردادهایی را امضا کردند. جورج میشل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه ششمین سفر خود را از منطقه آغاز کرده است. او در این سفر با رهبران اسرائیل، فلسطین، مصر و اتحادیه عرب به شمول امارات متحده عربی و مقامات بین‌المللی گفتگوهایی را انجام خواهد داد. عبدالرؤوف هروی گزارش دارد در همین مورد از شرق میانه.
سفر آقای میچل که از هنگام از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل به طور غیر مستقیم ششمین سفرش از منطقه است، به مهمترین سفر وی توصیف شده است. منابع اسرائیلی میگویند که وی روز پنجشنبه وارد اسرائیل گردیده و با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر ملاقات نمود. آقای میچل در این سفر تلاش میکند که اسرائیل و فلسطینیان را بر ضرورت پیشبرد روند صلح و انتقال به مرحله مذاکرات صلح به طور مستقیم قانع سازد. اگرچه آغاز مرحله مذاکرات صلح به طور مستقیم خواسته رهبران اسرائیل است، ولی فلسطینیان پیشرفت در مسائل امنیت و سرحدات را پیش شرط از سرگیری مذاکرات صلح به طور مستقیم ارائه نمودند. آقای نبیل ابوردینه سخنگوی ریاست دولت خودگردان فلسطین در اظهارات با روزنامه شرق اوسط عربی زبان گفته است که ما درباره دو مسئله امنیت و سرحدات منتظر پاسخ اسرائیلیم. قرار است آقای جورج میچل در این سفر روز شنبه در رام الله با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و سلام فیاض صدر اعظم فلسطینی ملاقات کند و سپس نتیجه گفتگوهایش را با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو یک بار دیگر در بیت المقدس در میان خواهد گذاشت.
و یک خبر دیگر از رویدادهای جهان، کشیش یک کلیسا در هلند به دلیل آن از موقفش برکنار شد که یک گرده همایی خاص را به خاطر دعا به تیم ملی فوتبال کشورش در مسابقه نهایی جام جهانی اختصاص داده بود. کشیش پاول ولار از شهر اوبدام لباس نارنجی به تن کرده بود و روز یک شنبه گذشته برای پیروزی تیم هلند در مقابل اسپانیا در جمعی از مردم دعا کرد. اشتراک کننده های این گرده همایی نیز لباس نارنجی مشابه به رنگ لباس تیم ملی فوتبال هلند به تن کرده بودند و های فوتبال سر می دادند. اکنون هم غفور متین نگاه دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه طالبان به همکاری بیمیل افغان ها متکی می باشند، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: جنگ در منطقه دور افتاده ولسوالی ژله برای کشتن طالبان نیست، بلکه برای آن است تا ولسوال جدید ولسوالی ژله حمله بمب‌های دستی را متوقف بسازد. زیرا به نوشته روزنامه چند هفته قبل از این که کریم جان به حیث ولسوال ولسوالی ژله تعیین شود، یک سلسله حملات انفجاری بالای دیوارهای گلی بازار سنجری و بالای گزمه‌های نیروهای آمریکایی آغاز شد. به گفته مقامات آمریکایی، کنترل این ولسوالی کاملا در دست طالبان قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید: با وصف این حملات، این سوال به وجود می‌آید که آیا رهبران قومی سنجری با کریم جان همکاری خواهند کرد یا با طالبان؟ ولسوال ژله همان رهبران قومی را که در دفتر او نشسته و گرد هم جمع شده بودند خطاب کرد و گفت: من از شما می خواهم باید یک کار را انجام بدهید و آن این است که از قریه خود و از جان خود حمایت و حفاظت کنید. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد: در این زمانی که هزاران عسکر آمریکایی به سوی قندهار و اطراف آن روان هستند، توجه همه آنها به این موضوع متمرکز است که مانند کریم جان رهبران قومی با تجربه را با خود همکار بسازند. هدف این است تا مردم را تشویق نمایند علیه طالبان بجنگند و از حکومت ضعیف و ناتوان افغانستان حمایت نمایند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله به نقل از نکدوت یک افسر امریکایی می نویسد. این شبیه یک محکمه است که قاضیان آنها مردم هستند. مردم از کسان حمایت خواهند کرد که صورت دعوای خوبتر تهیه و ترتیب کرده باشند. روزنامه دیگر دیلی تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط ایجاد ملیشه‌های قومی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. افغان ها از ایجاد ملیشه‌های قومی خاطره‌های خوش و خوب ندارند، زیرا به نوشته روزنامه در سالهای گذشته همین نیروها و ملیشه‌های قومی بودند که به غارت مال و دارایی مردم، تجاوز جنسی، قتل و کشتار و قبل از آن در سالهای 1990 میلادی در جنگهای داخلی دست داشتند. روزنامه دیلی تلگراف در اشاره به بیانیه سخنگوی وزارت دفاع امریکا جیف موریل می نویسد. ملیشه‌های منطقوی از طرف حکومت افغانستان تأسیس و دارای یونیفرم دولتی خواهند بود. معاش آنها از طرف دولت پرداخته می شود و وظایف آنها این است تا در مناطق مربوطشان از حرکت‌های مسلح نظارت داشته باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان. و رسیدیم به پایان این مجله خبری و این برنامه. برنامه یک ساعته دیگره که در پیش رو داریم. صالح ساخسای خالقی میزبان.